السلام علیکم. د مازیګر د شپږو بجو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. طالبانو دو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نورو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په تازه ګمارونو کې د شوزو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کته موږ ګورو چې د خدای ستونزه د نارینه نه و د حل کېږي.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي نوي مشران د دې ادارې د بهتري لپاره ګمارل شوی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې سفی الله ستانکزی خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبله نن په نیویورک پیل شوه. طالبانو په خپله کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل، خو بیا هم ښځې پکې نشته. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبله نن په نیویورک پیل شوه. لومړنی ویناوال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش و چې د خبرو دوه د سر موضوعګانې د سولې او اقلیمي بدلون په اړه وي.
We need actions anchored in respect for human rights.
مونږ عملی اقدامات او د بشري حقوقو درناوي ته اړتیا لرو. مونږ د سولې لپاره یو نوی جامع اجنډا ته ضرورت لرو. دویمه خبره داده چې مونږ باید اقليمي ویش سره وصل کړو. داده شمال او جنوب ترمنځ د باور جوړولو ته اړتیا لري.
خغلی ګوتیرش هم داراز د 2022 کال تر نیمایي د نړۍ او 100% وګړو ته د کرونا د واکسین پر رسولو هم ټینګار وکړ. د راپورونو په اساس د ملګرو ملتونو په شپږاویمه عمومي اسامبله کې اقليمي بدلون د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکی کړکېج، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان نامعلوم برخلیک، د یمن، سوریې او ایتوپیا جګړې د بحث وړ موضوعګانې یادې شوې. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل، خو د ښځو نوم بیا هم پکې نشته. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوي. پاتې یو شمېر کسان د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویل مسلکي کسان معرفي شوي او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویلي دوی د اقلیتونو نو خزو او مسلکی کسانو ګمارنه لپاره غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي ل شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت بیان ده او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعد سي. صرف په طرزالعمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید سته چې هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو د رواني اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې، خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 1655 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 1710 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نڅلې وخت کلن ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې له ډېرو څوکیو سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیکونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودغیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پیل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه پیل کړل. دا چاره د دې لامل شوه چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړي او د نورو لاسلیکونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي، خو لایې کومه کاره نتیجه نه ده ورکړې. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. د افغان الاصله بریتانوی ډاکټر د بریتانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې د بریتانیا حکومتي چارواکو شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو حضور درلود د مشهور فوټبالر ډیوید بیکام لاسه واخیست. وحید آریان چې کلونه مخکې له افغانستان بریتانیا ته تللی په ټویټر باندې ویلي د ده په څیر نور ګڼ کسان هم وړتیاوې لري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
دا ورداسې وخت غټم چې کلونه مخکې د افغانستان له جګړو راوتلې مودل ته بریتانیا ته د یو داسې ماشوم په توګه راغلم چې کورنۍ ورسره نه و او رسمي تعلیم نه درلود، خو نور ګڼ کسان هم لکه ما د همداسې وړتیاوې لري او هیلې لري. هغوی هم لوی کارونه کولی شي که تاسو ترې ملاتړ وکړئ. نو هیله لرم چې کډوالو ته چانس ورکړي. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې پکې د لویدیځو هیوادونو ډاکټران د جنگ ځپلو سیمو له روغتیا پالانو سره په آنلاین بڼه مشورې او لارښوونې شریکوي. د بریتانیا په کچه روغتیا پالانو د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې NHS سن خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په لاره اچول شوی و.
خبرونه مو د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل. طالبانو د دوو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. طالب چرواکي وایي هڅه کوي چې په نویو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو په دغو ګمارونو کې بیا هم ښځو ته کومه ونډه نه ده ورکول سوې. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون و نور وزارتونو ته هم مرستیالان ټاکل شوی دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې ته نږدې کسان ځای شوي او ښځو ته پکې کومه چوکۍ نه ده ورکړل شوې. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطانزاده د سوداګرۍ وزارت مرستیالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستیالان ټاکل شوي. د طالبانو دو مهم جنگی قمندانان صدر ابراهیم د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال او عبدالقیوم ذاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستیال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برېښنا وزارت د مرستیال چوکۍ او غلام غوث حیدری ته طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوې ده. ګل محمد او ګل زرین کوچه د سرحدات او قبایلو چارو وزارت مرستیالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال او لطفالله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. محمد فقیر د ملي احصائی ادارې سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د ادارې رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد وای نوی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوي.
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره هدا پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلف اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمېر ادارو ته نوي سرپرستان او مرستیالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوي کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچه د دې کابل تر سختو نیوکو لاندې ده چې ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د ښځو نه حضور بیا هم د یوې پوښتنې په توګه مطرح دی. په دې اړه مخکې په کابل کې ښځو پراخ غبرګون ښودلی او لاریونونه یې هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپله کابینه بشپړه کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم یې هم لغوه شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبرۍ پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحریف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د کابینې تحلیف به په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبانو نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا هم د ښځو ونډه په کې نه ترسترګو کیږي. پر همدې مسأله سیفی الله ستانکزي د طالبانو د سیاسي دفتر له ویان محمد نعیم سره مرکه کړې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د ښځو ونډه ولې نه ترسترګو کیږي.
د ښځو موضوع ستاسو دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یوه ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو خزه راتک په قابلیت کې دا هدف دی او که هدف درته دی چې خزه سوزي هوار شي او یا د خزه سوزي سره په همدغه دي چې دوی په قابلیت کې راشتل سوزي هواريږي دا کوم منطقي او عقلي د عقلاني فکر ده فکر نه کوم موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو دا رمزي چې موږ تاسو وکړو په شلو کارونو کې چې کله د خزه په نامه یا ورغان کله بل نامه خو د خزه سوزي نه دا چې حل نه شول بلکې زیات شول صرف یو څو خزه لپاره به یو څه د ژوند فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په منوي لحاظ باندې خزه تر فشار لاندې وي په خزه باندې متاسفانه هغه ځورول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د خزه سوزي وي په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د هم د منطقي لحاظ او هم د اصولي او شرعي لحاظ دا څه فکر وکړو چې د ښځو ټول دی د ټولو ښځو د سوزي هوارې لپاره فکر وکړو
ښاغلی نعیم زه غواړم وپوښتم د افغانستان نږدې 100 میلیونه ښځې دي د دغو 100 میلیونو ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 100 میلیونه ښځې به ټولې په کابینه کې وي ما تاسو وویلې
د دوی استازي به څه کېږي بالاخره ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی استازی څه کوي د دوی استازي نیسئ که نه په کابینه کې
ما همدا خبره بولم شرحه کړه چې دلته هدف څه دی یا که یو ښځه په کابینه کې راغله په دې معنی چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې د خوندې شوې یو د دنیا په ځای کې نشه راکودلای او کدا وی چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي بیا خو د خپل دنیا په غلطه روانه ده ځکه موږ تاسو ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تمه ګورو چې د ښځو ستونزې د نړۍ نه نو د حل کیږي د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي د ښځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه وو لپاره وي
خو د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکي په همدغو مسایلو پورې تړلې دي چې یو د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولۍ کې
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي دا اصلا په دې رابطه سیادت اختصاص سیاسي اغراض دي هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي نه د ماشومانو د ستونزو نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې دوی هلته په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه کنګل کړي دي مالی سرچینې چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسیږي همدغه نارینه او ماشومان ته رسیږي دا ښځې نه دي د دې ښځو په وخت ولې ترنم کیږي دا سي او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دې باندې خپل اهداف ترلاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره ښځه من حیث ښځه چې هر چیرته وي دغه د ستونزو حوالې لپاره کار وکړو نه دا چې صرف یو درې ښځې هغه ښځې وګڼو نورې چې ښځې دغه ښځې نه دي نه هغه انسان نه دي موږ ښځه انسان ده د ښځې که په هر ځای کې وي هغه که په کور کې وي هغه که په کلي کې وي هغه که په دولتي دوایرو کې وي هغه که په پوهنتون کې وي هغه که په مکتب کې وي هغه که په هر ځای کې ښځه ده ښځې باید احترام وشي د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه دوی پرونه کې
ده مکتب یادونه موږ له کاغلی نیم او بخې خبرې مخته کوم د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو په دې نه پوهېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري د څو وار په دې رابطه اعلامیه خبرې شوې بیانونه خپاره شول د ویاندان د خانه خبرې وشوې چې په کار روان دی
کاغلی نیم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دی ځکه چې یوازې پرون د کورونې چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مخته وړي خو پرسونل دي هغوی مختلف ده پرده کې دغه څه ده د ادارې پرست کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي خو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژیان په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي
هغه د خاص عملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش ته اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي د خونده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي نو په پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کاله چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وو د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو د پارانیوي سرپرستان او د نهو نور وزارتونو د پارانیوي مرستیالان نن اعلان کړل د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته ویل چې دوی هڅه کړې مسلکي توپ ته پام وکړي د پانتون استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې په تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام شوی
موږ وخت د لاس ورکو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعات باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غاور پر سوی وای په دا باندې وخت ځای کو او لیستونه بدل را بدل کو. خو بیا هم نه د ملت او نه د متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کو. زه فکر کوم دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلي را بدلي او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبته نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري د دغه حالت څخه باید وویستل سي. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې په هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا هدف څخه موږ ډېر لیرې یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان شوو کسانو کې هم یوه ښځه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنې خو وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي. هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول سوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوع په دغه برخه کې مطرح کېږي. هغه اول دا دی چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواک وي. هغه هېوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده، هغو ته یې امن په تنځایونه ورکړې وه، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي، مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلاتفارم، یو دغسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمې او بنسټیزې غوښتنې په پام کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول شي؟ دا به ډېره مشکله وي. او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هېڅ وجه باندې دوی ذهنن داسې جوړ نه دي چې میرمن دې راسي، هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل شي. دوی نه دي آماده چې یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په داسې حال کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودې او د اوسنۍ د نړیوالې ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغو ته شان ته باید موږ ذهنن آماده اوسو، که نه موږ به منځوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لیستونو په اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف وي او اصلي کار به څخه پاتې وي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو برښنا شرکت له خلکو غوښتي چې خپل د برښنا بیلونه پرې کړي. خو د برښنا پیرودونکي وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسي کولای چې خپل د برښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله زیات خلک ساعتونه ساعتونه انتظار کوي.
دلته خلک تر سره لمر لاندې اوږدو لیکو کې د یوې بانک دروازې شاته له ساعتونو انتظار دي څو خپل د برښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه و، خو اوس په کم شمیر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل سوی ده. ډیری اندېښنه لري که چیرې دوی خپل د برېښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي، په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا به پرې سي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بل برخونه چې راغلي دي هغه بلونه ډیر په قیمته باندې راغلي دي او بل ستونزه دا ده چې خلک چې ځي چې هغه برق پیسې تحویل کی په خوښنه سره چې ځین زیاتره بانکونه تر شوی دي باز نه دی او یا باز دي هغه کې ډیر ګناګونه دي خلک ډیر ستونزه سره مخ دي زه هم څو ورځې مخکې سلارم سحر وخت لارم ډیر نه وخت پر ساعتونو وختونه او چې ځال تلارم خپل پیسې می تحویل کړي او خلکو اندښنې دا هم دي چې پیسې تحویل نه کی نو کېږي چې برق باندې قات شي او موږ هم
بریښنا د بل د تحویلې پاړه باید زه تاسو ته ووایم چې د پخو پرتله اوس موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کله چې مثلا بانک ته ورځو یا دا ده چې هلته سیستم خراب وي یا دا ده چې مثلا بیروبار هلته وي نو له دې کبله موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو. ډیری بانکونه یوازې مرکزي دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو. لادی کبل موږ لډیرو ستونزو سره او لډیرو کړکړاوونو سره په دې برخه کې مخامخ وو.
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال او د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل موجود ستونزې بلل مهاله وي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کومه ستونزه پیښه نسی.
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به ان شاء الله موقتی وي زیات وخت به نه اخلي. تاسو پوهیږئ چې ادارو استاذه په کار پیل کړی کله چې شان تنظیم سي کارونه خپل چوکاټ ته ولويږي د مراجعینو ستونزې په دې برخه کې کمې سي او د برق د قطع کېدو ستونزه ان شاء الله نسته. امیدواري د دې ستاسو په دې برخه کې نور په مختګونه وسی. د اسلامي امارت مسؤلین په دې برخه کې کار کوي ترڅو له ګوندو هیوادونو سره همدا تعامل لا تقویه کړي.
د افغانستان برېښنا شرکت د مقررو لمخې کچېرې پیرودونکي په خپل وخت د برېښنا د بل پیسې تحویل نکړي جریمه کیږي. خو د خلکو پر وړاندې بانکي ستونزې ایو جدي ننګونه ده چې تر دې دمه نه ده حل شوی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي وروستي تحولات او بدلونونه به د دې بورډ پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي. عزیز الله فضلي چې نوې دغه بورډ عمومي رئیس ټاکل شوی د شنبې په ورځ یو کانفرنس ته ویل چې د نړیوال جام د لپاره چمتووالی روان دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر وړاندې ستونزو او اندېښنو د دې بورډ چارواکي کابل کې خبري ناستې ته اړ کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د بورډ چارې په عادي ډول دوام لري او پر وړاندې هیڅ ستونزه نشته. ښاغلی فضلي د هغه اندېښنو په ځواب کې چې ګنې کرکټ بورډ کې سیاسي مداخله کوي وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو خپلواک اداره کې مداخله وکړي. نوموړي د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د وروستیو بدلونونو په اړه وویل
ډاکټر صاحب حامد چې دلته خدمت کړی د دینه مخ کې اوسه کړی موږ د دې کړد دانې کو چې افغانستان په دې شرایطو کې واکن هم په طبي چارو کې ډیر ضرورت لري. دا سړی په ډاکټری کې زده کړی کړی وي چې هغه د کورونا مریضي هغه تیر کړی او روزمره د غفشي هم ډیره پرسیدلې وي. د هرې ورځې په تیرېدو سره د مریضي سره هم لاس وګریوان ما خپل هدایت به درې ورته وکړي چې هر یو ته ځي موږ مرستو سره کوو. نو دغه ضرورت ته په کتو سره کم ځوان چې راغلی دی دا زموږ په انتخاب راغلی.
نوموړي زیاته کړه اوسنۍ اجرایي رئیس نصیب حقانی هم د سرپرست په توګه ګمارل شوی او ډیر ژر به دغه بست اعلان ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر هم دغه شان نړیوال جام ته د چمتووالي په تړاو رسنیو ته هم معلومات ورکړل. هغه وویل اوسمهال ملي لوبډله په افغانستان کې دننه په تمرینونو بوخته ده او هر کله چې د ویزو چارې بشپړې شي د لا ښه تمرین لپاره به متحده عربي امارات ته ولاړ شي. ښاغلی فضلي دغه شان د غوراوي کمیټې لپاره هم نوي غړي اعلان کړل. نوموړي میرویس اشرف، رشید زدران، نورالحق ملکزی، عبدالله مزاری او میر مبارز دی کمیټې د غړو په توګه ونومول. خو د کرکټ چارو څارونکو بادام احمد زی په دې نظر دی چې نن سبا د افغانستان کرکټ بورډ له بحران سره مخ دی.
د افغانستان کرکټ یو ځل بیا له بد ورځ تیریږي او په ځانګړې توګه اداره د ډېرې زیاتو سوالونو لاندې راغلې ده. د دې اداره باندې سیاسي خلکو له خوا فشار د غوی ګډون د کرکټ په زیان ده. د خپلو ګډو لپاره کې لوبغاړي وي کې اداري کارکوونکي وي په دې اداره کې غواړي چې زورګیو کې او دغه اداره د خپلو ګډو لپاره استعمال کړي. بیا به د ولس لپاره همدې مجرمانی همدی بیا مختوري وي د ولس لپاره.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې شاوخوا میاشت وروسته د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیلېږي. د کرکټ د څارونکو په باور دې جام ته باید افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی ولري. خو دوی اندېښنه ښیي که په کرکټ بورډ کې وروستي کړکېچونه سم مدیریت نشي پایله به یې ښه نه وي.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام وکړي. دوی په عین حال کې د شاوخوا لس میلیارد ډالره شتمنۍ د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. تفصیل په یوه راپور کې اوریدای سي.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد څرګندونې د سې شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دادو چې دلته 8 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کوماکونو دپاره د هلې ځلې وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه راووبشي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وایي، د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوریدله کړیدله ده او ډیر غریب ده، ایمنګ هیله دونه ده چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرف تو کې په مخ لور شي، دوی خپل مرستې کومکونه د افغانانو و نسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنکو، او تر څو د افغانانو تعلیم تربیه، د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ، بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوال څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي، د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي، د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنه وکړي چې د خلک بهر ته ونوځي او دلته د نړیوالو سره ښې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره د خپلې مرستې دوامدارې وسوتي، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پر پلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکلی چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي، که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راځي کارکون کاور دونکو ته سلامونه وایم. امیر اغان د هلمند ولایت سره د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام وروره دا د حکومت له دې واکسین نه زموږ ټوله بند شوی دي. موږ په کمپاینونو کې کار کوي او څنګه کمپاینونو هم بند شوی دي. کینې خدای خدای زما پیغام نشر کې وروره چې دا واکسینونه یاله کې دا مجاجین دا واکسینونه یاله کې چې په دا کورو باندې کمپاینونه به شروع شي. دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت کې مونږ یا کړو چې د ورسن تاریخ باندې 85 د توخان کې خلاصه او پاغي باندې په ځادانه توګه تک راتک کولی شي. ام خپل خلک هم دی په لو خلک د ورسن تاریخ هم برابر شو، چې نور ویل مو وکړي دلی ولې دغه څنګه ظلم دته وشي او ولې د خلک په ځاد شي، ولې دا مسلمانان دي په پاکستان کې مسلمانان دي خپلوان دي یو بل خلاصې نشته دي. دا چې خبره هغه خبره کوم خبر چې وشي په مغه باندې عمل وشي او چې عمل کې نه کوي، یا خبره ولې چې موږ سم په دې چې موږ امیدوار چې موږ تمه شو او بیا هماغه شان چې خلکار ونه شو په تېر حکومت کښې به دولتي خلک به تل تاسو له موادونه درکوو دا درکوو دا درکوو لفټونه به نه ولیکل ښه ډېرې خو یاره موږ له چا مواد را کړی دي او نه موږ په سترګو لیدلی دی رغوان حکومت ته زموږ دا درخواست دي دغه شان کار ونه شي لکه په مخکې تېر شوي دي.
عبدالرحمن سره په تماس کې دلته موږ په هلمند ولایت کې د ډېرو ستونزو سره مخ یو. بانکونه بند دي، چا ته پیسې په لاس نه ورکول کېږي، فعالیت یې نه دی شروع کړی. نو چا چې کوم معاش یا یو څه پیسې په بانک کښې درلودې ورسره وې هغو ته اوس لاسرسی نه لري، اوس د کار لپاره پیسې نه پیدا کېږي. دلته موږ په بې اندازې مشکلاتو کښې راګیر شوي یو. موږ د عمارت د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي، خلکو ته لږ تر لږه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي. هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوري داسې.